آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته طالبان ورغوستي دي، او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواوو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي دي.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې حزب اسلامي د خلکو څخه غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لاس تر زنی مکی نه لاس په کار سه تاسو به ځانونه سیستم تراولی، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي.
د گوشتی په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې پولیس او عام خلک وژل شوي.
دغه یو کور ولا دی، یو خزه ده، یو لور ده، درې او یو امي چې کوایند کور لګېدلې ده، نو هغه مړ دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د هلمند په ولایت کې په ځانمرګي برید کې څو تنه مړه او زخمي شوي دي. دغه ځانمرګي برید نن د هلمند د ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې شوی دی. شپږ تنه پکې وژل شوي او اته کسه زخمي شوي دي. د هلمند د میوان قول اردو قماندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي
دلته د ملي اردو یو قرارګاتو څیرمه چې د مازداده له واسطې غوښتله چې داخل د دېش ننوځي، مخکې دې چې دوی ننوځي زموږ د امنیتي سرتیرو لخوا څخه هغه تر هدف لاندې راغله او ابتجار یې وکړ. په مجموع کې د دې حادثې شپږ نفره شهیدان دي او اته نفره زخمیان دي چې په دې کې زیات ملکي وګړي دي.
په هلمند کې د تیرو درېو هفتو راهیسې عملیات پیل شوي دي. په قندهار کې د پولیسو د ځانګړي قطعې قمندان عصمت افغان ته د ایښودل شوو ماینونو په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور زخمي شوي دي. دا پیښه نن ماښام هغه وخت وشوه چې عصمت افغان د عینومېنې په هدیره کې د خپل ورور جانان افغان زیارت ته ورتلو. د کندهار د پولیسو ویان مطیع الله هلال آشنا رادیو ته وویل چې عصمت افغان ته په پیښه کې زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي نړیوال قوتونه ځکه په افغانستان کې ډېره دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د جګړې اعلان کړی دی او دغه ډله د دهشتګرو سره ارتباط لري. جمهور رئیس اشرف غنی نن د ارګ په معنی کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم باندې د پخوانیو مجاهدینو د بری په مناسبت غونډې ته وینا کې دا خبره وکړه. جمهور رئیس وویل چې د طالبانو لولوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده. جمهور رئیس وایي هر طالب جنگ نه غواړي، جنگ د یو څو محدود کسانو لخوا د طالبانو په اکثریت تپل شوی دی. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې د افغانستان جهاد د ټولو خلکو جهاد دی. په افغانستان کې د حکومت مخالفانو په هدفونو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نړیوالو هوایي بمباریو کې بېساري تلفات پېښ شوي او دغه عملیات ډېر زیات شوي دي. په واشنگتن کې د خبريال ویلیام ګالو د راپورټ خلاصه سید سلیمان شالولی.
د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. یو خبره چې بالکل څرګنده شوی دا ده چې پر لپسی هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قماندانانو سره چندان زیات مرسته نه ده کړې. د امریکا د سمندري قواوو د ګریجویټ نیول پوسټ په هنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پوهنځي استاد امریکا هغه ته ویل فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختای او مایوسی کوي. د هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلې نشي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو مشران شمالي وزیرستان ته ورغوستي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې د طالبانو قومندانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میرانشاه سیمو ته انتقال شوي دي. پاکستانی پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دغو ادعاو په حق لا څه نه دي ویلي. د پاکستان مقاماتو هغه پاکستانی ډاکټر چې د امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه په پیښور کې د زندان نه بل ځای ته وړی دی. چارواکو د شکیل افریدی د پته په حق له نور معلومات نه دی ورکړي، مګر ویل کېږي چې کوم مسؤون ځای ته انتقال شوی دی. د شکیل ورور جمیل د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې ده ته هم ویل شوي چې حکومتي چارواکو یې ورور کوم مسؤون ځای ته بیولی دی. انقلابی محکمه نن په ایران کې د هغه ګروپ محاکمه شروع کړه چې ګمان کېږي په هغو حملو کې لاس لري چې اسلامي دولت تیر کال په ایران کې وکړې او اتلس تنه پکې ووژل شول. د ایران د عدلیه د وزارت په پاڼه کې لیکل شوی دی چې د شپږویشتو مشکوکو کسانو نه اته تنه نن په استماعیه غونډه کې موجود وو. دوی په دې تورن دي چې د تروریستي سازمان سره تړلی دي، په پټه یې وسلې تیرې کړي دي او بې اجازه ایران ته ننوتي دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنه چې د نړۍ د قدرتونو سره د ایران اتمی موافقه کې بدلون راولي د منلو وړ نه دي. ترامپ ویلی دی که اروپایی متحدینو د می د میاشتې تر 12 تاریخ پورې د ایران په اتمی موافقه کې خلاوې اصلاح نکړي، نو دای به د ایران د تیلو په تولید باندې په لګول شو بندیزونو کې بدلون رانولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. روسیه ویلی دی چې ترکیه او ایران باید د سوریې د حکومت سره مرسته وکړي چې خپل ملک د تروریستانو نه پاکي. دا خبره نن د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف کړې ده. لاوروف په مسکو کې د ایران او سوریه د خارجه وزیرانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي. سمدستي دا نه ده معلومه چې څومره نور خلک په سنا کې په دې حمله کې وژل شوي او یا زخمیان دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وایي چې د 500 نه زیات کسان مړه دي، خو العربیه تلویزیون وایي چې د حوثیانو د کورنیو چارو د وزارت په ودانۍ باندې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 8 یاغیان وژل شوی دي. په یمن کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د میلیونونو نه زیات خلک د همدې جګړو له امله د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په همدغه وخت کې د حوثي یاغیانو په ضد او د یمن د حکومت په طرفداري هوایي حمله شروع کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ موافقه وکړه چې په خپل سرحد کې سوله ټینګه کړي. دغه دواړو رهبرانو د چین په مرکزی ښار ووهان کې دوه ورځې رسمي مذاکرې وکړې او د موافقې ته ورسېدل چې د نظامیانو ترمنځ مفاهمه بهتره شي چې د هیمالیه په لوړ غرنی سرحد کې سوله ټینګ شي. د سنگاپور صدر اعظم ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ د ماتېدو باوجود دغه ګروپ لا هم د آسیا سیمه ته واقعي خطرونه پیښوي. صدر اعظم لی هی سنگ لون په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د عالی غونډې په افتتاح کې ویلي دي چې په جنوب ختیځ آسیا کې سوله شته ده، مګر خطرونه هم واقعیت لري. صدر اعظم لون هم د غرض خبرداري ورکړ چې په خاص ډول ټکنالوژي په سیمه کې خطر ته لار پرانیزي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قانون پر اساس ټاکنې پر وخت کیږي او دای به د ملت له ارادې پرته په قدرت کې پاته نسی. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې حکومت به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بری په شپږویشتمه کلیزه کې وویل چې سږ کال پارلماني ټاکنې حتمی دي او شفافه به ترسره شي. ولسمشر وویل نه خپله او نه د پارلمان په ټاکنو کې مداخله کوي. هغه دا هم وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت د اساسي قانون په اساس د راتلونکي لمریز کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. ولسمشر غنی چې په ارکې وینا کوله دا هم وویل چې نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشت دي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دا ډله له ترهګرو سره په اړیکه کې ده. ولسمشر غنی د غوایي د اتمې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو له لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده.
طالبان د غزوی خندق په نوم د جګړې اعلان کړی. عجبه ده، آیا د خندق د جګړې په مفهوم باندې دوی پوه دي چې دا عظیمه جګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا ای چا په مقابل کې وه؟ آیا جناب حضرت صاحب باندې دوی اعلان د جنګ کوي؟ ای موږ جهادي مشرانو باندې، ای موږ علمای کرام باندې، ای موږ مسلمان ملت باندې، دا جګړه د یو مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده.
ولسمشر غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز سخاوتمندانه وباله. وی ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په دې وړاندیز فکر کړی خو د منلو جرأت یې نه لري او دا چې څنګه یې رد کړي هم څه نه وایي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې هم په طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې پای ته ورسوي. د سازمان له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ګډون وکړي او د افغان حکومت د سولې له غږ دې ګټه پورته کړي. ناټو له پاکستان هم غوښتي چې د افغانستان په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي ناټو دې په پاکستان او طالبانو زیات فشار وارد کړي.
دوی مجبور دي چې د ژمنو او یا هم د خبرو تر څنګ عملی اقدامات هم وکړي. مثلا د افغانستان حکومت سره په ګډه باندې داسې طرحه برابر کړي چې په هغې کې د طالبانو حکومت د طالبانو پر حالت باندې، د طالبانو پر جوړښت باندې فشار راشي چې د افغانستان حکومت سره سولې ته کښېني.
عام وګړي بیا د ولسمشر غني او د ناټو په ټاکنو کې د ټینګار هر کلی کوي او د ثبات لپاره د ټاکنو دایرېدل مهم بولي.
ناټو هم باید بعضې ځایونو کې د ناامنو سیمو کې د افغان فوزونو سره باید اوګه په اوګه باندې ودرېږي.
د ولسمشر غني او د ناټو د سازمان له لوري د ټاکنو موضوع په داسې حال کې یادېږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم کرار روان دی او ویره له ټاکنیزو بنسټونو سره دا ده چې ښایي د خلکو ونډه په ټاکنو کې کمزوري وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي یو شمیر غړو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې یو شمیر پخوانیو قماندانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې باید په پراخه کچه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او پر مخالفو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دغه غونډه کې هغو کسانو هم خبرې وکړې چې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې په مشرۍ د وسنی نظام پر خلاف جګړه کې پراخه برخه درلوده. دوی ویل چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر له جګړې لاس واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بغلان یو تن مخور سید کمال وردګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وایي چې باید خلک د سولې لپاره لاسونه یو کړي او له مخالفینو سره خبرې وکړي.
مونږ غواړو چې مونږ باید حکومت کې خپل نمائندګانو استازي ولرو او د مونږ بچیان مکتوبو ته لاړ شي په صلح او په امنیت کې. خو متاسفانه تر اوسه پورې په مونږ کې جنگ روان دی. لاس تر زنه مکی نه، لاس په کار سي د صلح په خاطر، د امنیت په خاطر هغه ورونه چې خوابه دي تللې دي او چا خطاويست دي هغه ته توسه کول پکار او په حکومت کې چې کوم مفسد فاسد وګړي د چارواکي په نوم باندې اوسې کې دی غوښنه لري کېدل پکار دي، هغه په دې رقم باندې نه لري کېږي. تاسو به ځانونه سیستم ته راولي، تاسو به په دې حکومت کې ونډه اخلي، تاسو به یو چا ته رایه ورکوي.
دغه خلکو ویل چې د تیرو انتخاباتو په څیر یو ځل بیا ځینې وسلوالې ډلې غواړي ډنډې شابودین، ډنډې غوري، دهنې غوري او مرکزی بغلان کې ناامني جوړه کړي او د پخوا په څیر پارلمان ته داسې استازي ولېږي چې یوازې د څو کسانو په خوښه وي. عبدالواحد لیاقت وایي چې یوه رایه هم اهمیت لري او کوشش باید وشي چې خپل رایه اهل کسانو ته ورکړي.
د افغانستان ولسا، د افغانستان زعیم دې دا پر رایه ټاکل کیږي. رایه او امانت ده، دې امانت کې به کوشش کوي صدا به اهل ته سپاري. یو له امانت را رایه د اعتماد ده، په چا هر چا د اعتماد کې یو نفر وایي لکه ما یې څه یو رایه ورکو 50 جمع یو هغه یو رایه دې هر چا کوه هغه نظام کراته نظام یو آزاد په نفع دغه ملت او مسکین وو ټول په ګونه کې به الله تعالی اجر درکړي. نو کوشش وکړئ په خپل رائے کې دقت وکړئ، رائے اهل رائے ته ورکړئ.
په دغه غونډه کې پر خلکو دغه غهم شو که چا تذکره نه وي اخیستې باید تذکره واخلي او که چا اخیستې وي باید د انتخاباتو لپاره یې ثبت کړي. حسن ولی د بغلان یو بل اوسیدونکی دی، هغه وایي چې دولت هم باید د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې په خاطر لازم اقدامات وکړي.
دغه ټاکنو ورځ خامخا مشکل جوړیږي، کیږي خو په مرکزی حکومت باندې د منګ غږ دا د په مکمل توګه تدابیر دي امنیت نيسي د ولس د خپل وسهغه مرکزونه خصوصا چې مرکزونه افتاسي ودي دغه به د امنیت نيسي خلک سره یو ترازی او تشکو د محل ترازی خپل تذکيري اخلي باید دغه حد امنیت دوی خوندي وساتي زیاتر فوکس باید په محلي مرکزو باندې سمې کې مرکزونه وي دغه نه د دوی وساتي
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتيار د ډلې د طرفدارو لخوا پر خلکو په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غږ کیږي چې د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې او د بدخشان په تشکان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخه جګړه پیل شوې ده. د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه لا تر اوسه موثق معلومات نشته. ځایي چارواکي هم د جګړې په اړه څه نه وایي، خو وسلوال طالبان په جګړه کې د ولسوالۍ د بازار د نیولو او افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی. په برید کې 15 محلي پولیس وژل شوي او همداشان د طالبانو د هوانو په ډزو کې 15 ملکي خلک هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په سربند نومې پوسته ډله ییز برید کړی چې 15 محلي پولیس پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. یوه حکومتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پوسته سقوط کړې، پکې 15 واړه پولیس یې وژلي او وسلې یې تیوړي. خو د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په جګړه کې مرګ ژوبلا وختي، خو نه وایي چې څوک او څومره وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي ملا جان وایي په پوسته کې پراته ټول سرتیری وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په همدې سیمه کې یوه مرمۍ ایشتلې، په کلي لګېدلې چې د دوو مېرمنو په ګډون یې 15 ملکیان وژلي دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی
ملکي وګړو په کورونو باندې درې د هوان مرمۍ راتوغولې دي، چې په نتیجه کې 15 ملکي وګړي چې پکې درې مېرمنې د شهیدان شوي دي او درې نور ملکي وګړي چې پکې دوه مېرمنې او یو ماشوم شامل دي دا ټپیان شوي دي.
سیمه ییز اوسیدونکي وایي په وژل شوو کې درې د یوې کورنۍ غړي دي. په یوه بله پیښه کې چې جلال آباد ښار کې شوې د دوو ترافیکو په ګډون یې 11 ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي 14 نن سار په جلال آباد کې د ترافیکو د یوې غرفې څنګ ته شوې ده، چې په ټپیانو کې د دوو کسانو روغتیایي حالت مرګونه ښودل شوی دی. تر اوسه د دغې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی.
قدرمن اوریدونکو، د کونړ په ولایت کې د سرکانو په ولسوالۍ کې د زراعت مسلکي لیسه جوړه شوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې لیسې د مدیر عبدالرحمن نوري سره مرکه کړې ده.
نوري صاحب، که تاسو د کونړ د ولایت د پشد د کلي د زراعت د عالي لیسې په باب زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، کله جوړه شوه او د چا په تخنیکي او مالی مرسته باندې جوړه شوې؟
کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پشد د کرنې مسلکي لیسه په 1409 کې شمسی کال کې تاسیس شوله. دا منزله تعمیر لري چې د افغانستان د معارف وزارت په بودیجه د 14 میلیون افغانیو په اساس باندې د معینت تخنیکي او مسلکي لخوا جوړ شوی دی.
تاسو موږ ته وویل چې د چک جمهوریت تاسو سره مرسته کړې ده، په کومو برخو کې مرسته کړې؟
په عملي برخه کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. مثال په ډول د سبزیجاتو روزنې په اړه موږ ته یو ګنې هاو جوړ کړی دی، چې عملا اوس پکې د رومیانو دینار ورټی من کړل تاسو هم ولیدل دا رنګ موږ سره په لابراتوار په خکې یو زراعتي او حیواني لابراتوار ته جوړ کړی دی یو وړ نرسري د نه د عملی کارونو لپاره یو پنس جال د نیم ژبې مکه تاسو کړی دی موږ ته مختلف ټرینګونه برابر کړی دي د مثال په ډول د باجوړونې اساساتو په برخه کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې ان د ګرین هاوس کې د سبزیجاتو روزنې په برخه کې همدارنګه مدیر هم ته د پروپوزل لیکنې او هم ته اساسي مهارتونو په زده کړه کې دا پروګرامونه اساس کړي دي او عملا زموږ استادان ډېر زیاته ګټه اخلي.
که تاسو موږ ته دا وویئ څومره استادان دلته په تدریس بوخت دي او څومره شاګردان زده کړې کوي؟
ټول زمونږه صرف د ثانوي دوره ده لسم یولسم دولسم ټولګي دي درې ټولګي دي متاسفانه مونږ د یو اندازه کموالي سره مخامخ یو تقریبا اته څلوېښت تنه زده کوونکي لرو درې واړه څه ټولګیو کې شپږ استادانو لخوا ورته تدریس کېږي اوس عملا مونږ درې ټولګي لرو.
تاسو د انګریزي ژبې زده کړې ته هم توجه کړې کنه؟
بالکل تاسو ته معلومه ده چې یو خو زراعت دی علمي نمونه ولاتین نمونه اکټول دی نباتات او نمونه چې دی دا په لاتینی دی او علمي نمونه دی استادان چې دی په تدریس کې تقریبا د سبا وایو چې 40% یا 30% انګلیسي هم ورته وای د مثال په ډول هغه نباتات چې انګلیسي نمونه دی هغه ته په انګلیسي وای یا هم پښتو ورته وای او استادان ډیره هڅه کوي کله چې شاګردان فارغيږي یا باید هغه شاګرد ته د نبات یا د یو حیوان انګلیسي نوم هم یادي او خپل محلي نوم هم ته یادي او لاتین نوم هم یادي.
شاګردانه میوازي د پښت د کلی دي او ک لنور زاین نوم راځي
د مختلفو ولسوالیو شاګردان دلته لرو لښاخوا سیمه لکه د نارنګ ولسوالی دي د شیګل ولسوالی دي د رایپیج ولسوالی دي چاپادرې ولسوالی دي د وګل توقي ولسوالی نه شاګردان موږ لرو هغه شاګردان چې زمونږ د ساحل لري داغه ته مونږه بدل شوور کو او زمونږ زیات د شاګردان زمونږ نور ولسوالی
په کانکور کې ستاسو کم محصل ممتاز مقام حاصل کړی کنه؟
بالکل زده کوونکي د کانکور ته کامیابی دوی ډیر ډیر چانس ترلاسه کړی دی دا چې دا لیسه مسلکي لیسه ده موږ تر اوسه پورې 15 دورې فارغین ورکړي دي او تقریبا په دې کې یو څلور شپږ تنه فارغین ورکړي دي زموږ اوس تقریبا درې څلوېښت تنه زده کوونکي په مختلفو پونځیو کې په تدریس بوخت دي د مثال په ډول په د کمپیوټر ساينس پونځي د ویترنری د زراعت
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لومړی د پولیو په اړه یو رپورت او وروسته د پولیو یو ډرامه اوري.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوایي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسیدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري په ځینو مواردو کې د ګزن ضد واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نشي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکی حمیدالله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمیر زیات شي.
ما په خوایې ډېر کمزورې دي واکسینو د کارمندونو د نمو په غوښتنه لرو جدي غوښتنه لرو چې دی باید خپل ما په خوایې لږ قوي کې یعنی مسلکي کسون دی تر شي غیر مسلکي کسون چې دي د په داګه تجربه لري نه.
نوم یې لطیف رحمان دی. دوی کوم چې پوها چې دوی ترلاسه کړې ده کومه هغه معلومات چې دوی لري هغه د نورو خلکو سره د عامه وګړو سره نه شي شریکولی په سمه توګه نو دوی په دې کې پاتې راځي او نو خلک ځکه هم دوی ته هم پوره ظلم نه کوي.
دا مهال د خوست په درې ولسوالیو ګربز ځازي میدان او سپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه پوهاوی ورکوي. دغه راز په مساخیل تڼي او مرکز متون کې یو شمېر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزورې عامه په هوایي مني خو وایي هڅه کوي چې ټول مسلکي مبالغین او صحي کارکوونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسیدونکی سپینګیری قادرشاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دینه چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آئنده کې چې دی دغه تعلیم په آئنده کې چې دی دغه د صحت په آئنده کې چې وي دغه د سرمایداري په هغه کې چې وي آئنده کې چې وي داسې د صحت په آئنده کې وي ان د واکسینو په آئنده کې دی وي کاغه پولیو وي کاغه د شری واکسین وي کاغه نور واکسین وي باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګوزن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکي ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
نن خو د ډیوی پلار ډیر ځانډ وکړ. چیرته ورک سو؟ یو ځلې چې له کوره ووځي بیا یې بیرته راتګ ته زړه نه کیږي.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
علمې ستړي مسې، د ډیوی پلار چې سهار وتلی تر اوسه کور ته نه ده راغلی. ورته سودا مې سوه، ما ویل چې چیرته به تللی وي؟
د کلي جرګې ته به ورغلی وي. نن خو ډیره بده پیښه شوې ده.
ولې څه شوي دي؟ خدای دې خیر کړي.
خان ولی، د واکسین کسان نن کلي ته نه دي راپرېښي. بد را دې هم ورته ویلي دي او واکسین ته یې نه دي پرېښي.
ولې؟
کم عقل سړی دی. نو
د څه شي واکسین و؟
د ګوزان واکسین یې کوه، ښځې هم ورسره وې.
نو د خان ولی یې څه چې له ټول کلي یې شړل؟ خو که په خپلو اولادونو یې نه کوه خو نه به یې کوه.
بې عقل سړی دی. اوس د کلي مشران ټول شوي دي چې اول له ده پوښتنه وکړي او بیا یوه لاره ورته وسنجوي.
علمې، خدای دې نه کوي چې د کلي ماشومان له واکسینه پاته نه شي. که یې هغوی خفه کړي وي نو کله به بیا راسي؟
مشران هم همدې ته فکر کوي چې د واکسین والا خلک څنګه راپخلا کړي او خانوالي ته څه سزا ورکړي.
واکسین خو له ډوډۍ نه هم ضرور دی. خدای مه کړه لکه چې بیا خلک په ګوزان وهي.
وو نو چې په کلي کې دغسې کم عقلان وي هلته به هر آفات راځي.
د کم عقل مخه دې ونیول شي، داسې سزا دې ورکړي چې بیا یې هیر نه سي. د یوې سپږې لپاره خو ټول پوستین ته اور نه سي اچولی.
زه خو وایم چې په ټولو کلیوالو یې دې راونیسي او ښه یې دې وډبوي چې بیا بل څوک دغسې بد ونه کړي.
او نو پرېښودل خو یې نه دي پکار.
په خبرو شوم، اصلي خبره راڅخه له یاده ووته. ما ویل که سبا ته کلینیک ته راسره تللی وای.
ولې خیرات خدای، کلینیک ته څه کوې؟
هغه د ټیټانوس واکسین وخت مې پوره شوی دی، هغه کوم. ډاکټر ویل چې امیدوارۍ په وخت کې د ټیټانوس واکسین ډیر ضروری دی.
دا خو دې رښتیا وویل، در سره لاړه بسم.
خیر اوسې، که ضروری کار دی وو بیا به زه درته وکړم.
نه خیر یوسې، هیڅ کار نه لرم.
ښه نو سبا دې ځان برابر کا.
ښه، په څو بجو ځو؟
په نهو بجو به لاړې شو. له هغې خوا چې راتلو پټیو ته به لاړې شو، سبا به م وکړو.
دا خو دې د ما په زړه خبره وکړه. دا ډېر وخت سابه کولو ته نه یو تللې. هماغه ډیوه که لږ راوړي رایې وړي، که نه له ما خو هر څه پاتې دي.
د پټو د سبو همدغه ښه وخت دی، بیا کیزیږي مزه نه کوي.
رښتیا وایې، زه خو وایم چې لږ مو د ژمې لپاره وچ کړیم وای.
خو که دغسې
سابه وخورئ او میوه وخورئ.
او بیا خو د مونږ پټي له سل قسمه سابو ډک دي او مونږ ورته رڼې رڼې ګورو. نو اوس زه ځم چې غوا مې نه دلوشلې، هغسې رامباړې وهي.
کینه چې چای درته راوړم.
خیر اوسې، چای ته مې زړه نه کیږي. د خدای په امان،
زه په مخه دې ښه سم. دا چیرته لاړې پسې لاړې؟
د یو کم عقل انسان له لاسه به بسته کلی په عذاب او جنجال اخته یې. د خان ولی له لاسه ټول کلی د ګوزن له واکسین نه پاتې سو.
عالمه راغلې وه، هغې هم همدا خبره وکړه. دا څه کیسه وه؟
خو د واکسین ټیمونه راغلي وه چې د کلي په ماشومانو د ګوزن واکسین وکړي. خان ولی کنزا ورته کړې وې او ټولې شړلې وو چې تاسې د واکسین په نامه ماشومانو ته نور شیان ورکوئ.
نو بیا خلکو څه وویل؟
د کلي ټول خلک خپه او په غوسه وو. د یوه سړي له لاسه د ټول کلي نوم بد شي.
خانولي څه ویل؟
خانولي جرګې ته رانغی، ځان یې پټ کړ او ښه وه چې رانغی، که نه خلکو به سم جوړ کړی وو.
چې ښه یې دبولی وای ښه به وو. د ګوزن واکسین خو څه عادي شی نه دی. د مرګو د ژوند خبره ده.
جرګېم فیصله وکړه که سبا تم د جرګې غونډې تر نه غای نو جرګه به دا فیصله کوي چې د خان ولی کډه لکلی ور بار کی چې بیا هر چیرته ځي لاړ دې شي.
ورک دې سي دا سړی دا څومره بد سړی دی.
د ګزرن واکسین دی و سړی یو کلی لپاره نه دی، د ټوله دنیا روغتیا ور سره تړلې ده. په افریقا کې یو ماشوم ګزرن والی و چې تحقیقات یې کړي و ویروس یې د کوم سړي په کلمو کې له پاکستانه تللی و، نو ځکه ټوله دنیا کوشش کوي چې ورک شي.
کاشکې ورک شي.